Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د 14م کال د تلې میزان دیرشمه د 2021م کال د اکتوبر 22مه ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غیر لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ راغلاستو په دغه پروګرام کې د مهم مطالب خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولې تړي او زوروي.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
ملګرو ملتو یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته کیږي. پاکستان پرون پر تورخم د هغو افغانانو د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د دغه هیواد آنلاین ویزې لري. یو له دغو افغانانو وایي
مینویل ویزا باندې پریږي دي، خو اسې مشهوره پدې و چې آنلاین ویزې به ورکړي، ویزې ولا برازي.
د اړم راپور لري چې د ناخانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان د ژر تر ژر د ترهګرو په برخه کې اقدامات وکړي. پاکستان لا هم د دې ادارې په خړ لیست کې ده.
دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
نور مسایل هم لرو، خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ په بکنی سره د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي، د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام ده. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي، وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي پوځي د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جرنال ورسپانې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 35,000 تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې ډیر کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوری پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیسه نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه شپږ 50,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. خو قریشی د کابل له سفر وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزشته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانن که
حتی په دروازو که به ناروغان و تویزی ورکول کیشی چې ناروغان په آسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه لڅو نه ورسته پرانیسته. په روسیا کې د کرونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت د غیواد یو روغتي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي وجکپوري متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. د ده په وینا د کرونا د نوې بڼه په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر د پام وړ زیاتوالی ښیي او دا احتمال شته چې د دلتا ځای ونیسي. په روسیا کې څه باندې 2,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شلاوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبې پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډیو وردل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمنی لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دراز وویل چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالی سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نکر
یو نه کنټرولی دون کې لوی اقتصادي بحران دی.
ان انورمس انفولډینګ اکونومیک کرایسس.
لکه چې طالبان وخت رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 1200 لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 18 میلیونه انسانان یوازې له بهر څوک مړولای نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شاور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستن لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسن پولند تل او شتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنه د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخي مسؤل سميرا حميدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، د بشري حقوقو یو وشکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه مشته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراس امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې وشته کړه او همداراس امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینه د اگست پریکړه پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنی نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنی نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امینستری انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاوند یو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولی تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د جر وټلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو ترنیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وټلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېر مهم ښکار نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وټل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومست ونه په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکونومست په لیکنه په څو ورستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نشي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او بسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي د ورزش کوونکي چې ډېری تنکی پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او بسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپل کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلې دي. ورسپانې وړاندې کړې د انجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغه افغانانو ته د تاګ راتک اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام ترغه ورسته کړي چې پرون د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته ویل چارواکي بجر هغو افغانانو ته د تاګ راتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا وایروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمینا فرهاد شینواری رپورت لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لندیکوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکو افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخلي دي شي او دینه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکو هم پرې راپریک دي. په تورخم دروازه سباند 15 میاشتې پس افغان وګړو راتک پیل شو. پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پریګه دی خو اسه مشوره پدې و چې آنلاین ویزا به ورکه ویزا ولا برازي ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می استعمال تا د دې ویزو د لارې د بندې دوه جناب الته تیرې کې
نو مسپانډه د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځي دلاو
څه کاروبار کړی
نو موږ خو وسن دغه د تجارت ته ټولم کمیشن کاران یو بټې لرو ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو ده وجه نه دغه تقریبا د 15 پک مشتي بس مکمل ناس پور باندې
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصې طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 دی تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او سم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مون خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته رزي او د زینا چې کوم دې ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دې سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونتا ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه راغلیو
د مې پنځمې نیټې رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي روسو په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوص اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي د محل ویزې لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل زلي هم روانی دی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
د نه قانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلې دي چې پاکستان د ژر تر ژره د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي ورسته په بیان کې ویل پاکستان د څار په خړ لیست کې پاتې ده د ادارې البته ویلې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې پرمختګ هم کړی ادارې همدارس په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه اردن او مالی هم د څار خړ لیست ته ورچوي د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بلل وی هغه پاریسمیشته ادارې منلی چې هیوادی پر سم لوري ګامونه اخیستي پامیر ساحل او په دې اړه نور تفصیل
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي د پاریسمیشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنی سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي ادارې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې لوو وشتو څخه پر شپږ وشتو نقطو عمل کړی دی تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي دی وايي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي وي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي ملګرو ملتونو لشکر طیبه جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي د لومړی او دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیو رحمان لکھوی وارلمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 28 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې لوو څخه څلور نقطې عملي کړي دي خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی د امنیتی چارو پوه او د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړی دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخړ لسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دیزل چې وو چې اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د گری لسٹ نو نیست خړ لسٹ نو او بل کوشش پکې دا شروع چیرته د بلیک لسٹ لار نشي. دا اداره چې کومه ده دی کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
ایف ای ٹی ایف ځاني خپلواکه نړیوال اداره بولی وای ټول هڅې د تور پیسو سپینول او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی.
خبرونو لنډیز، د ناتو سرمنشي وای افغانستان باندې د غتړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وی. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو بدلی لپاره چې افغانستان د تراګرو په خوندې ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب امارات له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړې مؤسسې ویلې د ساکال پاګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. روسیا کې د کورونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خبرېږي. او په نړیوال شل اوریزه جام کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. تمه ده د اکتوبر په 15مه یعنی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لوبډله خپل اوله سیالي له سکاتلند سره وکړي. آزادی رادیو مو لند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تاسو د آزادی رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې تغواګوې. په د خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یو ان ډی پی له هغو افغانانو سره د مستقیمو نغدي مرستو لپاره یو صندوق یا پروګرام جوړ کړی دی چې مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور جزئیات مو اوریدل. په نور پروګرامونو کې به هم له مکسره پاتې شئ. اوس د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم څه دی؟
وعلیکم السلام. نوم می عبدالنظیر دی، د خوست خار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوي؟
خوست ښار کې د وطني شیدو شرکت لرم. دا په خوست ښار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شیدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوست شیدې ورته راټولېږي.
دغه شیدې تاسو ته کوم ځای نه راځي او بیا په د شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپلې پلورې چای پکې پخوئ؟ کوم نور شیان پکې جوړوي؟ څنګه
هم دا شیدې د خوست اکثر لرو پرتو سیمو د ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه راټولېږي. او دلته چې موږ راوړو بیا دغه دلته سونی الوا مسته او خالص هم شیدې خلک کورته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
تقریبا څومره وخت کېږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا اما دغه په پنځم کال دی چې په پالیاتم فایل کړای دی.
دغه شوې دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلی هغه کورونه ته ورځي کا چې د پکم کورونه کې چې تاسو درته خپل راوړي دکان ته؟
او دا نګدس مسخه خلک خپل راوړي او د لر ولسوالۍ د پاره موږ یو پروګرام بلاره چولای دی د ټولو موسسې په مرسته چې اته موږ سنټرونه جوړ کړی دي. اکلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالي موټر دی هغه موټر کې به موږ بازار ته انتقالو.
ام دلته کوم ځای چې زو ته ناسیو دغلته څپلورل کې دلته څه شی ډیر خرڅیږي؟
همدا غزای خو پټول خوش کې په شیدو چای باندې ډیر مشهور شوی دی ان خوش کې سچ د نیرو ولایتو خلک هم راشي لمړی د غزای ترزی د غزای کې چای سکي او مستی وی سنی الوی مخکبه خلق د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سمدل ته جوړیږي هغه الوی به نورم ولایتو خلک هم زیاته خوخوي نورو ولایتو ته هم زیاته ځي